رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واغې
پاکستان د لشکره طیبه مشر نیولې ده طالبانو میدان وردګ کې 240 روغتیایي مرکزونه بند کړی او امریکا د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ته 90 میلیونه ډالر ورکړي
او د خبرونو لرسته پر پټونو کې یو مسله دا ده چې کارپوهان وایي په افغانستان کې د داعش د بیرته فعالیتو د مخنیوي لپاره شریکه مبارزه پکار ده
حکومت طالبان او د افغانستان خلک په ګډه باندې داسې زمينه برابر نه کړي چې داعش دلته بیا نفوذ وکړي
د شفافیت د سار ادارې ویلي دي چې د خې حکومتداري لپاره شفافیت ډیر مهم ده
حکومتداري باز برای مشروعیت دولت ها بسیار مهم است.
او امریکایی چارواکی وایی دیره هسته کرده ده چه دی ایران سره دشخر پاوارولو خبرو تا زمینه برابره کی. خود ده او نور مطالب و نمخ که شکیب دوست او نوشا باشنه ده دی ساعت خبرو نوایی.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان کړی چې د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره 90 میلیون ډالر ورکوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په لنډ ویډیوي پیغام کې د مرستو د اعلانولو برسیره له ټولو نمایندانو څخه وغوښتي چې د ټاکنو په جریان کې قوانین مراعات کړي. د امریکا سفیر د ټاکنو له کمیسیون او نورو مربوطه ادارو څخه وغوښتي چې د ټاکنو پر بهیر د خلکو د اعتماد د نه زیانمنېدو لپاره خپلې چارې په معیاري او قانون ډول سرته ورسوي. جان باس وویل
Well, we're pleased the election budget has finally been
خو خو چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د پاره بل خراب د منځوره شو امریکا به په دې حال زلو کې تر 90 میلیون ډالر پورې مرستي وکړي موږ به همدارنګ د خپلواکو ناظرونو سره مرستي وکړو خو یوازې بودیجه مهمه نه ده نور ډیر مهم کارونه هم شته چې د انتخاباتو نوړاندې باید وشي موږ همدارنګ د ټولو کاندیدانو نه هغوی چې په حکومت کې دي او یا د حکومت نه بهر دي هیله لرو چې د انتخاباتي مبارزو لپاره د حکومتي امکاناتونه کار وانخلي
همدارنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ار کې ویلي چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې هیڅ شک او شوبه نشته ولسمشر غنی ویلي چې حکومت هم د ټاکنو او هم د سول لپاره کار کوي
انتخابات حتمی شدنی است ضروری است واجب ملی ماست بر بار اول زیادترین قسمت سهم بودجوی دولت افغانستان میگیره یا از خاطر عزیز که باید اراده ملی موجود باشه که هیچ نوع مانع خاصتا موانع مادی موجب تعلل در انتخابات نمیشه یک نظام مردمی معیار اساسیش انتخابات است
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د روان کال د سپتمبر په 28مه کې
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کړې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره ورځ د یوې اعلامیې په ترڅ کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست په شمول د یوې کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله وڅېړي په دغه بیان کې د حمدالله محب له قوله راغلي چې حکومت ټولې هغه لارې چارې کاروي چې د ملکي وګړو ژوند خوندي شي حکومت ټینګار کوي چې وسلوال طالبان له عامو خلکو او ځایونو نه د سپر په توګه کار اخلي او په دوامداره شکل ملکي اهداف په نښه کوي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مشر عزیز احمد تسل امریکا غږ ته ویلي دغه کمیټه باید د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف په پوره قوت او صلاحیت کار وکړي تر څو د ړندو بمباریو مخه ونیول شي هغه ویل طالبان هم باید د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې پوری روغتیایي مرکز د افغان قواو له عملیاتو وروسته طالبان ورته په یاد ولایت کې د ټول روغتیایي مرکزونو د تړلو خبرداری ورکړه ده. د دغه کمیټې مشر مانس نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د سویډن کمیټه د خلکو پر مخ د ټولو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو غوښتنه کوي. مېرمن مانوسن د جګړې له ټولو خواو څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو امنیت او خوندیتوب ته پام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په میدان وردګو کې د سویډن کمیټې د کلینیکونو په ورځنیو کارونو کې کومه ستونزه نشته.
خبرونه ته ادامه ورکو. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان 2019 میلادي کال له پیل نه تر دا مهاله 996 افغان پناه غوښتونکي له اروپایي هیوادونو نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان په بیان کې ویلي چې د یادو افغان پناه غوښتونکو له ډلې 440 افغانستان ته په داوطلبانه او 1502 نور له دغه سازمان سره له همغږۍ پرته له اروپا نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت امریکا غږ ته ویلي چې 1504 په زور ایستل شوي او 99 نور بیا په داوطلبانه توګه راستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په ترڅ کې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې هیواد یې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو زمینه برابروي. امریکا ته د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان حکومت کوښښ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپله ونډه روښانه کړي. قریشي وویل
We are mindful of the US priorities regarding Afghanistan.
مونږ د افغانستان په ارتباط د امریکا په لومړی توبونه پوهیږو. پاکستان په افغانستان کې د یو سیاسي حل درامنځته کولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ دغه هر اړخیزه تصمیم هرکلی کړی چې د اوږدې مودې رئیس زموږ خپل دریځ مو.
چارواکي وایي چې د پاکستان صدر اعظم به د جولای میاشتې په 22مه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. مبصرین وایي چې د افغانستان جګړه به د پاکستاني او امریکایي چارواکو د خبرو یو اصلي اجنډا وي. قریشي تمه لري چې د عمران خان د سفر په ترڅ کې د امریکا او پاکستان اړیکې ترمیم شي.
د پاکستان د پنجاب د ایالتي وزیر وایاندوی چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ لشکر طیب ډلې مشر حافظ سعید توقیف کړی دی. سعید په 2008 کال کې په ممبئی کې د تاج محل پر هوټل د برید اصلي ترابلل کیږي. دا اقدام واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم له سفر نه څو ورځې مخکې کیږي. لشکر طیب د امریکا لخوا یو ترهګره ډله اعلان شوې ده. د ممبئی د بریدونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د حافظ سعید د محکومیت په اړه د هر ډول معلوماتو لپاره $10 میلیون انعام خو.
د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د پاکستان نه غوښتي چې د هند هغه تبعید نه اداموي چې پاکستاني چارواکو هند ته په جاسوسۍ تورن کړی او د مرګ په سزا محکوم ده. کلبوشان جاداو په 2014 کال کې په پاکستان کې ونیول شو. پاکستان وایي جاداو د ایران نه د غیواته د جاسوسۍ لپاره ننوته و. د پاکستان یوې ځانګړې پوځي محکمې جاداو په 2018 کال کې د مرګ په سزا محکوم کړ. خو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې نن چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان په دې قضیه کې د نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده.
امریکایي چارواکي وایي دوی ډیره هڅه کړې چې د ایران سره د رامنځته شوې شخړې په هوارولو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ولسمشر ټرمپ د سیشن بي پورز ویل چې د دوی هدف د ایران د رژیم بدلون نه بلکې غواړي چې د هیواد د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. ایران وایي امریکایي چارواکو سره خبرو ته تیار دی. کچیر امریکا بیرته د ایران سره د 2015 کال اټومي هغه معامله رعایت کړي چې ولسمشر ټرمپ تیر کال ورنه ووت. په دې اړه نور تفصیل له مینه سادات نه اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی، خو لا تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. امریکایي چارواکي وایي پر ایران لګول شوي بندیزونه اغیزمن ثابت شوي ځکه ایران د واشنگتن سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو غونډې ته نیویارک ته راغلی وایي ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبري وکړي چې امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ایز رقیبان دي. د امریکا جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې داسې معامله غواړي چې د ایران د اتمي وسلو د جوړولو او په سیمه کې د مداخلې مخه ونیسي.
د سودان پوځي حکومت او دیموکراسي پلو مبارزینو د چهارشنبه په ورځ د واک د شریکولو تړون لاسلیک کړ. له دغه پرمختګ سره په سودان کې ظاهرا سیاسي بنبست پای ته رسیدلی دی. دواړو خواوو د دوو سندونو پر لاسلیک کولو موافقه کړې چې نن یې د سیاسي توافق متن لاسلیک کړ او په پام کې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د اساسي قانون توافق لاسلیک کړی شي. د ولسمشر عمر البشیر د حکومت له نسکورېدو وروسته پوځیانو حکومتي چارې پر مخ بیولې، خو ولسونو د ملکي حکومت د راتلو لپاره د اعتراضونو په جوړولو مبارزه کوله.
او روسي خبر ده چې د ولسمشر مانی یوې معتبر سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر سیما سمر له خپلې دندې نه لرې کړل شوې ده. سیما سمر له شاوخوا اتلسو کلونو را په دې خوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وه. خپله سیما سمر هم تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا جاغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې په یوې خبرې شوې مقالې کې د افغانستان د سولې په پروسې کې د ښځو پر رول تمرکز شوی دی. په دې باره کې د طالبانو د پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف سره مرکه لرو. د مرکې غټه کې لږ وروسته اوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان لپاره د سیویلین کمیټه وایي چې د میدان وردګو په ولایت کې په یو روغتیایي مرکز باندې د افغانستان د خاصو قواوو د عملیاتونو وروسته طالبانو په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو غوښ کړی دی. په میدان وردګو کې د سیویلین د کمیټې او یا روغتیایي مرکزونو فعالیت کوي او د مسولینو په وینا 200 په تیرو درې ورځو کې د طالبانو د غوښونو له عمله بند شوی دی. وحید فیضی رپورت برابر کړی.
افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د تړلو اقدام طالبان وروسته له حقیقت کړي چې د طالبان تر واک لاندې په تنګي سیدان سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا په عملیاتو کې څلور کسه کارکونکي وژل شوی وو. د سویډن کمیټه وایي چې په درې ورځو کې 240 مرکزونه تړل شوي چې لږ تر لږه هر ورځ د 5200 کسانو درملنه کوله. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم د دغه مرکزونو د بیرته خلاصون غوښتنه کړې ده او د جګړې له ټولو خواو څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
طالبانو د تنګي سیدان کلینیک باندې د امنیتي قواو د حملې په خبرګون کې دوی د کلینیکونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د دې په خاطر باندې چې دولت یا نورو نهادونو باندې فشار راولي تر څو د کلینیکونو باندې د حملو څخه مخنیوي وکړي. دا هغه معلومات دي چې موږ سره ټولنې خلکو او صحي کارمندانو شریک کړي دي. البته په هر صورت دا یو ښکاره تناقض یا د بشري نړیوالو قوانینو ماتول دي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مشرۍ په پوځي عملیاتو کې د ملکی زیانونو د ارزون لپاره کمیټه جوړه شوې ده. د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او ملي امنیت لوی ریاست نغوختي هغه لار چارې وکړي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي. د امنیت شورا وایي وسلوال طالبان له عامو خلکو او ځایونو د ډال په توګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف نخ کوي. د ملي امنیت شورا د صلاحکار ویان کبیر حقمال په دې حق لوي.
د امنیتي سکتور د مشرتابه ناستې چې مشرې د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب کوله پریکړه وکړه چې د پوځي عملیاتو د اغیزو د کتو او د ملکی زیانونو د ارزونې لپاره د یو ګډه کمیټه جوړه شي. د ملي امنیت صلاحکار وویل حکومت ټولې هغه لارې چارې کاروي چې د ملکی وګړو ژوند خوندي شي، خو متاسفانه د دولت وسلوال مخالفان لا مو خلکو او ځایونو د سپر په توګه کار اخلي او په دوامدار شکل ملکی اهداف پر نخه کوي.
په میدان وردو کې د دغه کلینیکونو د تړل کېدو په حق له طالبان تازه ویلي چې د دغه کلینیکونو یا د فعالیت په حق له کوم مشکل نشته، خو د سول روان مذاکرات سره سره په افغانستان کې جګړې هم زیات شوې چې په ملکی تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په تیرو 14 ورځو کې په افغانستان کې 200 ملکیان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 FM 3.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
د افغانستان حکومت وایي چې د داعش ډله تر پخوا کمزوره شوې ده او د افغانستان قواوو د دې ډلې ځالې پنه کړې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې دغه ډله د دې توان نه لري چې لوی بریدونه وکړي. د افغانستان دولت د خبرو په داسې حال کې کوي چې د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته په یو خپل راپور کې ویلي دي چې د داعش ډلې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې او غواړي لوی بریدونه وکړي. بل پلو داسې رپورټونه هم رسیدلي دي چې داعش ډله د کونړ د ځنګلونو لرګي وهي، پاکستان ته یې په قاچاقي ډول وړي او د دې لارې پیسې پیدا کوي. حکمت سروش راپور راکړی دی.
د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته په یو تازه راپور کې وایي چې داعش ډلې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شرق کې ځینې سیمې نیولې. د دې راپور له مخې داعش هڅه کوي چې لوی بریدونه وکړي او د مثال په ډول یې په 13 اپریل کې د مخابراتو پر وزارت برید یاد کړی، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې داعش تر پخوا کمزوري سوی.
داعش تاسو وګورئ ورځ په ورځ مخ په ضعیفېدو روان دی، نه یوازې داعش بلکې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي او دوی په ناوړو اعمالو باندې لاس پورې کړی دی. تاسو ګورئ چې هر ورځ زموږ عملیات شدت اخلي او اوس موږ د دوی زالو باندې عملیات ترسره کړی دي.
داس راپورونه هم ستا چې داعش د کونړ ځنګلونه په خپلو عایداتي سرچینو بدل کړي او هر کال د زرګونو ونو لرګي پاکستان ته قاچاق کوي. ارګ وایي چې دوی دغه قاچاقو د مخنیوي لپاره هڅې کړي.
په تاسف در چند سایه کې دشمن حضور داره، اونا هم آسیب بزرگ را بر منابع ملی ما میرسانند. بخش یا شمار از دشمنایی که در اوسا هستند برای تاراج و برای دزدی جنگلات ما آستین بلند کردند. با تاسف ما کوشش میکنیم که جلوشان را بگیریم و این منابعشان از بین ببریم.
خو نظامي شنونکي وایي داعش ډله په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې خپلې ریښې وغځوي. د دوی په باور دغې ډلې آن د ښارونو تر پوهنتونونو ځان رسولی.
حکومت، طالبان او د افغانستان خلک په ګډه باندې داسې زمینه برابره نه کړي چې داعش دلته بیا نفوذ وکړي او یا ځینې محلات یا ځینې سیمې په خپل تصرف کې راوړي. دا اوس وګوره په کونړ ولایت کې داعش یو پرابلم دی، یو چالش دی، هلته جنګونه کوي. نو معنا دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې ځای ونیسي، مګر باید د دوی لپاره زمینه برابره نه شي. مخکې نه چې دوی فعالیت خپل پراخي باید مخې ونیول شي.
پخوانی نظامیان وایي چې نړیوال ځواکونه چې په سر کې امریکایان دي باید له افغان دولت سره د داعش په لمزه وړلو کې همکاري وکړي، کنه دغه ډله به د شرقي ولایتونو ترڅنګ د افغانستان نور سیمو ته هم ورسیږي.
موږ باید دې ته تدابیر ونیسو. تدابیر دا دی چې موږ قوتونه خپل منسجم کړو، خصوصا بی پیلوټه تیارې، خصوصا د شپې عملیات، خصوصا هغه کماندوان چې د شپې عملیات کوي په دوه کې باید سنجیده او دغه پالیسی سره دغه پلان سره د شپې عملیات په دې زیات کړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال په دلوه کې د ننګرهار غنی خیل ولسوالۍ ته په سفر کې د شنوار ولسوالۍ چې په خوا د داعش له نفوذ ډکې وي له دغه ډلې څخه پاک اعلان کړي او د داعش د لمنځه وړلو په لار کې د شنوار قرباني وستایلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوې خبرې شوې مقالې کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر رول خبرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ژمنه کړې ده چې د ښځو حقوق بساتي. آیا واقعا همداسې ده؟ پخوانی طالب چارواکی مولا عبدالسلام ضعیف د امریکا غږ آشنا رادیو ته په دې برخه کې داسې ویلی دی.
زما په نظر چې د ښځو د حقوق موضوع د اساسي موضوع ده، طالبان د پاره اساسي موضوع ده، د نړیوال د پاره اساسي موضوع ده، خپل د ښځو د پاره اساسي موضوع ده. په دې موضوع باندې طالبان پوهېدلی دي، پوهېږي، حساسیتونه هم درک کړي دي. نو طالبانو د دوحه په مجلس کې هم د مسکو په مسکو کې په ډیر وضاحت باندې وویل چې دوی د ښځو د حقوقو چې قرآن او سنت ته خدای ورکړي د هغوی ټولو به هم حق ورکوي او هم د هغوی سره مرسته کوي، هم د حقوقو ساتنه کوي. دا خبره دوی په کنفرانس کې، په بل کنفرانس کې وکړه، ښځو ته هم وکړه، نړیوالو ته هم وکړه او افغانانو ته هم وکړه.
ضعیف صاحب، څونه مطمئن هستی چې د ښځو د حقونو د ساتنو په اړه چې کومې وعدې طالبانو کړي دا به عملي کړي؟
زه په دې عقیده یم چې طالبان څه خبره کوي هغه عملي کوي. هغه عملي خلک دي، دروغ او دوکه د چا سره نه کوي. همدارنګه یو بل دلیل چې سړی د هغه لپاره ویل ایسي، هغه دا دی چې د افغانستان مستقبل کې هر څه طالبان په یو ګرنټي باندې کوي، چې هغه د نړیوالو بیننی او ګرنټي هلته باید موجود وي. په ګرنټي باندې هر څه مخته وړي، نو هغه پوهیږي چې دغه ګرنټي د ټولو شیانو یا د ټولو ژمنو د عملي کېدو په صورت کې باید وي. نو زه مطمئن یم انشاءالله.
د دوهې په وروستۍ غونډه کې ضعیف صاحب، ستاسو په نظر خپل د ښځو حضور څومره طالبانو لپاره د اهمیت وړو، څومره ارزښت درلود؟ هغوی ته
مثبت د ښځو هغه تشویشونه چې دوی د طالبان په مورد درلود، د هغوی لپاره قناعت بخش جوابونه طالبان ورکړل. دوی په ډېر واضح توګه باندې بې له دې چې مجامله وکړي خپل سوالونه مطرح کړل، هم د حقوقو لپاره، هم د ښځو د مستقبل لپاره په افغانستان کې، هم تعلیم او تربیه، هم د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ، هم د شخصي ازادۍ، هم په سیاست کې د ښځو مستقبل کې رول، دا ټول دوی واضح کړل او طالبانو د ټول لپاره مثبت جواب ورکړي. زه فکر کوم دا د ښځو لپاره هم مهم وو، طالبان لپاره هم مهم وو. نو په مجموع کې د دوی تایید د افغانستان د سولې لپاره او د دوی رول په سوله کې دا مثبت دی، او دوی د ځان سره یو ایجابي نظر راوړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
درنو اوریدونکو، په غزنی کې هغه جنکی چې په مطبوعاتو کې کار کوي وایي د ډیرو ستونزو له امله شاید کارونه پرېږدي. دوی وایي په مطبوعاتو کې کار ورته ډیر مشکل دی، او په همدې وروستیو وختو کې طالبانو تهدیدونه کړي دي او دا تهدیدونه زیات شوي دي. دا جنکی وایي کچیرې د دوی ژوند ته پوره پاملرنه ونه شي، نو ممکن چې خپل اکثره کارونه پرېږدي. د راپور تفصیل ته اساس پام را اړو.
په غزنی کې د سما د رادیو د نشراتو د بندولو یو علت په دې رادیو کې د ښځو کار کول دي. کومې ښځې چې د کورنیو او اجتماعي ستونزو له کبله غوښتل له دې لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي، نو دا کار اوس ورته ډیر ستونزمن دی او نسي کولای خپلو کارونو ته دوام ورکړي. لیلا سلطانی د سما د رادیو کارکونکې:
اما من نسبت به علاقمندی خاصی که داشتم و خواستم که خودم این علاقمندی خود را و این رویای خود را به حقیقت مبدل کنم، اما حال فعلا که برای ما به عنوان اجازه ای داده نمیشه، من بسیار متاسف هستم.
در یک کار سره می خواستم مینه درلوده او غوښتم چې خپلو آرزوګانو ته ورسیږم، مگر اوس ډیر خفایم چې شروع ته د دې کار د کولو اجازه نسته.
زمانی که من اومدم در رادیو کار میکردم و شهرت پیدا کردم بین مردم، بین دوستای خود، ما زمانی که طرف خانه میرم یا طرف دفتر میرم مورد آزار اذیت قرار میگیرم. در اخیری که طالبا رسانه ها را تهدید کرده، ما از این ترس و حراس
در شهر دلیل سیم سخراتلم او دیو محلی رادیو سرم کار کوا. دوی تمی تفریحی پرگرامونو جوړول. کله چې زیاته مشهور اسوم، د طالبانو لخوا د تهدیدونو او ستونزو سره مخامخ سوم. په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د سما و رادیو ته د تهدیدونو او ستونزو له امله پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د رسنیو او خبریالانو د امنیت په برخه کې جدي پاملرنه وسي.
ای اعلامیه هایی که از طرف دشمنان وطن و آزادی بیان نشر میشه، تاثیر بسیار منفی روی از هان خبرنگار زن خصوصا داره و همچنان مرد. و ما هماره کوشش میکنیم، نشست های با کماندان امنیت داشتیم تا در تامین امنیت ژورنالیستان و مسئولیت رسانه ها دست به کار شد.
دا اعلامیه د خلکو او بیان د ازادۍ د دشمنانو لخوا خپرې سوي او په خبریالانو باندې یې ډیر بد اثر کړی، په خاص ډول په ښځو خبریالانو. موږ د امنیتي قومندانۍ سره خبرې کړې چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي. په غزنی کې د سما په رادیو او خبریالانو باندې تهدیدونه له طالبانو لخوا رد سوي او په دې اړه څه نه دي ویلي. تیر اونی طالبانو د افغانستان ټولو رسنوی ته خبرداري ورکړی چې د دوی په ضد اعلانونه او تهدیدونه څخه لاس واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا د دفاع وزارت په کوربتوب د سلو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په نړۍ کې مذهبي ازادۍ ته د درناوي غږ شوې ده. غونډه ته هغه کسان بلل شوي وو چې په کلیساګانو، جماعتونو او د یهودانو په عبادت خانو کې د بریدونو نه ژوندي پاتې وو. د سنډي سیند رپورت ژباړه واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتو سفیر سام براونبک وایي د دې مذهبي ازادۍ غونډې مخدده چې د مختلفو عقایدو خلک د مذهبي زورونې او پر عبادت ځایونو کې د وژونکو بریدونو د مخنیوي لپاره سره یو ځای شي.
ټول خلک د نړۍ په هر ګوټ کې باید د اجازه ولري چې خپل مذهب په ښکاره توګه په خپل کور، عبادت ځایونو کې، په عامه څلورلارو کې او په هر هغه څه چې دوی پرې عقیده لري تعقیب کړي.
په دې غونډه کې پر مذهبي ځایونو باندې د بریدونو څخه ژوندي پاتې شوي ګډونوالو زړه بوګنوونکي کیسې وکړې. نادیا مراد هغه یزیدی نجلۍ ده چې په عراق کې د اسلامي دولت لخوا نیول شوې ده.
تاریخ او څېړنې موږ ته وخت په وخت دا بیان کړی چې د نسلونو وژنه یوه روانه پروسه ده. نږدې 3,500 یزیدیان لا هم په کردستان کې په کمپونو کې بندي. له 3,000 نه زیاتې یزیدۍ ښځې او ماشومان ورک دي. په 2014 کال کې نړیواله ټولنه د یزیدیانو تر شا ودرېده، خو نن یو ځل بیا له پامه لوېدلې ده.
په سریلانکا کې د عیسویانو پر عبادت ځای یا کلیسا کې د سه کال د برید د ژغورل شویو څخه یوه هم یامنی رویدران ده.
برید زموږ په ټولنې، په ځانګړي ډول د عیسویانو پر ټولنې اغیزه کړې. موږ یې په ویره کې اچولي یو او موږ یې د رواني ناروغانو په څیر کړي.
فرید احمد د نیوزیلند په کریس چرچ ښار کې پر جمعه د برید څخه ژوندی راوتلی، خو د هغه میرمن د خپل میړه د ژغورنې لپاره په برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. فرید احمد وایي،
قرآن ما ته راښوولی ده چې که چیرې څوک ستاسو سره بد وکړي نو په ځواب کې ورسره بیرته ښه وکړئ.
ادفع باللتی هی احسن.
څوک تاسو سره بدکار کوي برعکس ورسره وکړئ. بریدګر له ما سره نفرت وکړ خو ما هغه ته مینه ورکړه.
ژغورل شوي کسان وایي چې دغه پیښې د بېلابېلو عقایدو خلکو سره مرسته کړې چې د تعصب او کرکې پر وړاندې سره یو ځای شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د فراه د ولایت د عام روغتیا چارواکي وایي چې د ماشومانو فلج یا ګوزن خطرناک ناروغي ده او علاج هم ناشونه ده. نو دوی اوس ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو لړۍ ګړندۍ کړې ده.
لا هم روغتیایی چارواکی پا ماشومانو که دی گزان یا فلج ناروغی خپریدو چخه پندیش نکیدی او دی خپریدو پر مخنیوی یه تنگار کوی. دا فراولای دی همی روغتیا رئیس داکتر عبدالجبار شایخوایی دی گزان ناروغی سره مبارزه پا لمری توبو نکیده، زکا گزان یا پولیو دیر خطرناک ناروغی ده او پا گزان دا اختصوی ماشوم در ملن ناشونی ده. شاغل شایخ زیادتوی دوی غواری دی پولیو واکسین پا مردی گزانی فلج ناروغی خپریدو مخه ونیسی.
د پولیو محو کېده د افغانستان د دولت د ولویتو څخه اوس حالت ایمرجنسی ته یا عاجل بودن ته تبدیل شوی دی. بنان موږ په هر غونډه، په هر مجلس او په هر میټینګ کې زموږ اولنی خبره ده چې په قسمت د تطبیق د واکسین خلګه مسؤلین دي زموږ سره.
د فراه ولایت اوسیدونکي هم د پولیو واکسین ګړندي کولو غوښتنه کوي. د فراه یو تن اوسیدونکی حفیظ الله نورزاد وایي، ګوزن ناروغي په ماشومانو کې تلپاتې فلج رامنځته کوي او اړینه ده چې اړوند چارواکي د پولیو واکسین لمن
پراخه کړي.
غوښتنه د دولت نه د نورو مقامات نه هغه کوم کسان چې دغه تطبیق کول لپاره دوی کار کوي ولزل کی د دوی نه داسې غوښتنه ده چې دوی باید دغه پروسه ډیر په جدي توګه تطبیق کړي تر څو چې په افغانستان کې دغه کوم د پولیو یا فلج اطفال چې دي د پکولي ماويسي.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو د خبرونه هم دلته پایت ورسیده. سو شیبو کې د امریکا غږ د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.